د سهار لاس پجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربیم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولش پښنه بي په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته ریاست د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو. خبرونه واصل به سالو روي.
سلامونه، وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس منزوي شوی دی. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د حمزه په نوم پیل شوو عملیاتو کې تر دې مهاله د داعش ډلې د یو شمېر قومندانانو په ګډون د دې ډلې 250 غړي وژل شوي او د ایران د جمهوري اسد د انتخاباتو د لومړنیو رسمي نتیجو له مخې حسن روحاني تر نورو مخکې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس منزوي شوی دی. ښاغلي غنی د خبره پرون مخام د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازیو سره په ارګ ماڼۍ کې کړې ده او ویلي دي چې منزوي شوی پاکستان باید د تروریستانو له ملاتړه لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د هغه پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولې وویل چې منځوي پاکستان دغه پر ځای باید د دوی سره کار وشي تر څو هغه سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
پاکستان تل دا تورونه رد کړي چې د تروریستانو ملاتړ کوي. اسلام آباد وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې کړي او مرسته کوي. د ارګ په غونډه کې د لوی کندهار مشرانو ټینګار وکړ چې خلک له جګړو په تنګ راغلي او له مخالفینو سره سولې ته د رسیدو لپاره باید بین الافغاني خبرې وشي. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د حمزه په نوم پیل شوو عملیاتو کې تر دې مهاله د داعش ډلې د یو شمېر قومندانانو په ګډون د دې ډلې 250 غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمزه په نوم عملیات په ننګرهار کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف نږدې یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوي چې لا هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې روان دي.
د حمزه په نوم کوم عملیات پیل شوی د ځپلو په موخه تقریبا نږدې یو نیمه میاشت عملیات پر کېږي. تر اوسه دې عملیاتو له پیل تر دا مهاله د نږدې 250 په شاوخوا کې داعش د دسمبر ژوبله وخت چې په دې کې کشمیرې د داعش په رهبرۍ زړي دي قومندانان دي او د کشمیرې بهرنیان دي.
خغلی خوګنی دغه شنو ویل چې دغه عملیاتونه د ګډو افغان سواکونو له خطر سره کیږي چې په هوایي برخه کې د بهرنیو سواکونو همکاري هم ورسره ده. د په خبره د ننګرهار په کوټه چین حسکمین او نازیانو کې لا هم هوایي ځمکني عملیاتونه دوام لري سو دغه سیمه د داعش له حضور په بشپړ ډول پاک شي. داعش ته لا تر اوسه پدې سره نه دی ویلي. د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې پرون ماین یو 14 یولس ملکیان وشل دي. د محمد اغه ولسوال نصیر امین ازر ډیو ویل چې د پیخه پرون غرمه محل پر یو ماین د سپرلیو د موټر خطول عمله د دې ولسوالۍ په زرغون شهر سیمه کې شوې ده. دغه پوینا په وژل شو کې 15 ماشومان 15 خزي او یو سړی وژل شو دي. د لوګر محمد اغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت سیمه بلل کیږي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیخه مسولیت پر غاړه نه ده اخیسته. اوس هم بهرنی خبرونه. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو رسمي نتیجو له مخې حسن روحانی تر نورو مخکې ده. تر اوسه 15 میلیونه رای ګڼل شوی دي. روحانی 14.6 میلیونه رای خپل کړی دي. د سیال ابراهیم رئیسی 10 میلیونه رای لري او نورو دوو کاندیدانو په دواړو سره 1 میلیون رای هم تر اوسه نه دي ګټلي. د مای د 19 نیټې په انتخاباتو کې تر 20 میلیونه ډیری رای کاریدلې دي. شمالی کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبری بریدونه شوي. تیرونۍ د نړۍ تر 2 لک ډیر کمپیوټرونه له دغه بریده اغیزمن شول. د سایبر بریدونو د مخنیوي یو شمېر شرکتونو ویلي دي چې پر دغو کمپیوټرونو د برید پر مهال هغو کودونو ته ورته کودونه استعمال شوي دي چې پخوا هم کارېدلي وو او شمالي کوریا پرې تورن شوی وه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مرستیال سفیر کیم این ریکانګ په نیویارک کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ ویل چې دا د خنډ وړ تور دی او واشنګټن او جنوبي کوریا د دې تورونو تر شا دي. د سویډن لوی سرنوال د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج د جنسي تیری د قضیې د څیړلو پروسه ودروله. اسانج په 2010 کال کې پر یوې ښځې په جنسي تیریو تورن شو، خو نوموړي دا تور رد کړی دی. نوموړي د همدې قضیې په تړاو سویډن ته د ده د استرداد د مخنیوي په هدف په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده. که څه هم د جنسي تیری په قضیه کې د هغه په اړه تحقیقات درول شوي، خو د دې لپاره چې جولین اسانج ځان مخکې ته نه دی سپارلی، د اکوادور له سفارت څخه د وتلو په صورت کې به د پولیسو لخوا ونیول شي. نوموړی ویره لري چې سویډن ښایي نوموړی د امریکا د محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو په خاطر متحده ایالاتو ته وسپاري. او هغه سره چې پرون د نیویارک ښار په ټایم څلورلارۍ کې ګڼ خلک په موټر وهل، نن محکمې ته حاضرېږي. په دې پیښه کې یو 13 کلنه ښځه مړه او درویشت کسان ژوبل شول. 26 کلن ریچارډ روجاس چې پخوانی پوځي دی، په قتل او د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. نوموړي پخوا هم څو ځله د نشې په حال کې د موټر چلولو او په چړې د خلکو د ګواښولو په قضیو کې نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې د پیښې په وخت د خلکو چیغې اورېدې. روجاس په 2014 میلادي کال کې د انضباطي ستونزو له امله د امریکا له سمندري پوځ څخه ویستل شوی و. خبرونه هم دومره ول له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. په ریاض کې د افغانستان سفیر د دې ناستې په اړه وایي
کنفرانس پنج او چهار مملکت اسلامی اشتراک میکنه، 43 رئیس جمهور، 10 صدراعظم و 1 وزیر خارجه.
په خبرونه کې موریاس د افغان ولسمشر د سفر د هدف په اړه د سیاسي چارو د کتون کې مجیب لمر نظر اخیسته. په سرپل کې امنیت ته اندېښنه پیدا شوې او په غزنی کې نن نوې ساختماني پروژې پرانیستل کیږي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو چې محرقي ناروغۍ ته ځانګړی شوی.
که چیرته یو انسان ککړې اوبه وڅکي یا ککړ خواړه وخوري، دغه میکروب راځي د خولې د لارې.
تمه د افغان ولسمشر اشرف غني نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. شاغلی غني به له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې ګډون کوي برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکشن بی پروس پر ریاست کې د 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګډون پیل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سعودي عربستان به سبا یک شنبه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوې سرمشریزې کوربه وي. تمه د افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي سید جلال کریم دا غونډه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه وبلله. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ولسمشر غني په دې غونډه کې برخه اخلي او وینا به هم وکړي. په دغه کانفرنس کې 45 اسلامي هیوادونه برخه اخلي، 43 جمهور رئیسان، لس صدر زمان او یو د بهرنیو چارو وزیر په کچه. دا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو لپاره خورا مهم کانفرنس دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړي. د تیرو اونۍ په 3 شنبه ورځ په کابل کې د سعودي عربستان شارج دفیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې هغه ته په یاد کانفرنس کې د ګډون په خاطر د سعودي د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز بلندلیک وسپاره. په سعودي عربستان کې افغان سفیر ښاغلی جلال کریم زیاته کړه چې افغان ولسمشر به د اسلامي هیوادونو له نورو مشرانو سره یوځای په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز د بنسټ ډبره هم کیږدي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په سعودي عربستان کې افغان سفیر ښاغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ولسمشر به د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري که څنګه، داسې وویل: تر اوسه پورې نه ده روښانه چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به له ټرمپ سره وګوري که څنګه، خو دا په اجنډا کې شامل ده چې ولسمشر به د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ له ګڼو مشرانو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر سعودي عربستان ته تر سفر مخکې په ارګ باندې کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو او د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په ناسته کې ویلي چې افغانستان اوس له داسې تروریزم سره مخ دی چې له پخوا ډیر توپیر لري. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو نړیوالو هڅو او همکاریو ته اړتیا ده.
سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر پسې څارو. سعودي عربستان ته مې د ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه د سیاسي چارو د کتونکي مجيب لمر نظر وپوښت.
سپینې مڼې هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان اسرائیل
سعودي عربستان ته د اشرف غني سفر خاص ارزښت شي. یو بل ارزښت چې د امریکا ولسمشر هم سفر کوي د فلپین فیدی سره وګوري کنه، اما په لویه کې دلته نیو مسایل مطرح شي. البته نه یوازې افغانستان کې چې کېدای شي افغانستان دغه نیو مسایل یو برخه واوسي، بلکې په سیمه چې امریکا غواړي د ایران پر وړاندې عربي هیوادونه متحد شي او دوی پر وړاندې ودرېږي.
لمر صاحب، سعودي عربستان له ولسمشر اشرف غني سره تیر کال یو شمېر ژمنې کړې وې، مثلا دا ژمنه یې کړې وه چې په زرګونو افغان کارګر به سعودي عربستان ته وروغواړي، او دا خبره هم کړې وه چې د کابل په مرنجان غونډۍ کې به یو ستر اسلامي مرکز جوړ کړي، خو دغه ژمنې نه دي په ځای کړې. څرنګه د افغانستان سره د سعودي روابط بیرته ساړه شوي دي، او که کوم بل علت دی چې دا تعهدات نه دي ترسره شي؟
اول بازار چې موږ کولی شو دغه مسله په سیاسي لحاظ وڅېړو. سیاسي لحاظ دلته عربستان یوازې نه ده، ایران پر وړاندې ولاړ ده. په دې څنګه کې پاکستان کله یوې خواته وړي کله بل خواته اصلي ګټې نه تعمیني. دا یو سیاسي بحث دی چې کېدای شي هغه نفوذ چې ایران په افغانستان کې لري له هغه نفوذ څخه په استفادې سره دوی په افغانستان کې یو هدف لري مخنیوی کړی. د سعودي عربستان د مشخص دوه پروژې سره شته سیارونه. یو بل بیوروکراتیک بحث دی، هغه دولتي بحث چې په دولت کې هم څه موجود دي، او په ډېر غوړه ده کې د ظرفیت نشته هغه څه چې په دولت کې احساسيږي، او د ظرفیت نشته دې به شوی ده چې په وخت باندې ټاکل شوی وخت باندې سمه توګه دغه پروژې عملي نشي. ټول کوم مضمون کې ما نظر دا ده چې دا پروژې پیل شوې دي، موافقه شوې ده، حکومت سره مننه ده، دواړو حکومتونو مننه ده، دا پروژه عملي کېږي. کېدای شي یو کال ځنډ شي، دوه کال ځنډ شي، درې کال ځنډ شي، اما نهایتا دا پروژه عملي کېږي.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. آیا دا ممکنه ده چې د ولسمشر اشرف غني د دې سفر په ترڅ کې د سولې په خبرو باندې هم بحث وشي، او له دې افغانستان یو څه ګټه ترلاسه کړي؟ ځکه چې طبیعي ده عربستان به اوس هم په طالبانو باندې خپل نفوذ لري.
په طالبانو باندې عربستان نفوذ تر ډېر حد پورې غیر رسمي ده. غیر رسمي په دې معنی چې هلته دوه کورنۍ حاکمې دي، چې یو ډلې هلته د مذهبي ارزښت چې هغوی دارالاسلام ته هم د کلاس پورې هغه د محمد بن عبد الله حاصل دي، یعنې کورنۍ چې هغه د سیاسي برخه چې هغه د آل سعود کورنۍ ده، او هغوی په یو ډول سره په طالبانو باندې تاثیر او نفوذ لري. دوی دواړو کورنۍ چارواکو شهزادګانو په تېرو کلونو کې خصوصا کله چې طالبان دلته واکمن وو او له غیر وروسته له طالبانو سره کومک کاوه. ورو ورو افغان حکومت په دې وطن کې دغه چینل په دوی باندې بند کړي، همداسې دا چینل پرې بند کړي، او هغه هم د افغان حکومت د مفعله ډیپلوماسي وچ مشخص هم د ولسمشر په لاس کې وه. په ورځ د سفر وکړي ډېر د پروتوکول ورکړل شو جمهور رئیس اشرف غني ته، او دغه هڅې وې چې سعودي عربستان څه وکړي چې نه دلته بل څوک شته چې تاسو کولی شئ تاسو کړئ تاسو کړئ. اوس په تر دې راځه پورې زه فکر نه کوم چې ټول په خبره باندې کوم تاثیر ولري، چې طالبان نو نه دل ځان ته پیدا کړی دي. اوس طالبان سره ایران ولاړ ده، روسیا سره ولاړ ده، پاکستان سره ولاړ ده، نو طالبان هم دا چینلونه پراخ کړي دي او یو ځای اتو ځای ته فاضېدلي دي. اما په عمومي توګه که موږ وګورو طالبان تحریک ته ځي ترمنځ په ځینو مشخصو قوماندانانو باندې تاثیر درلودی شو، خصوصا قوماندانان چې د سلافیت او استعمایل لري او د سعودي عربستان سره نږدې پاتې شوي.
مجيب المروي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر یو مهم ټکی دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم سعودي عربستان ته روان دی. د امریکا د جمهور رئیس تر سفر مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو لپاره به ولسمشر ټرمپ د خپل دې سفر په ترڅ کې چې د عربستان تر څنګ اسرائیل، ایټالیا او بلجیم ته ځي د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. وروسته تر دې چې د جنوري په شلمه ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا یې لومړی بهرنی رسمي سفر دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل.
سپینې ماڼۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان، اسرائیل، ایټالیا، واتیکان او برکسل ته سفر به لولس مشر ډونالد ترامپ سره مرسته وکړي چې په تیره په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو له متحدانو سره اړیکې لا نږدې کړي. خو دا سفر د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د رئیس جیمز کومی د لرې کولو د مسلې تر سیوري لاندې راغلی، ځکه کومی له روسیې سره د ترامپ د همکارانو د اړیکو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله او د روسیو راپورونو له مخې ښاغلي ترامپ په تیره فبروري میاشت کې هڅه کړې وه چې په دې اړه څېړنې بندې کړي. پر دې سربیره سپینه ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه د غبرګون ښودلو هڅه هم کوي چې وایي ښاغلي ترامپ متحدو ایالاتو ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال نوموړي ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه ځینې محرم معلومات چې په سوریه کې د یوه اسرایلي ایجنټ لخوا ترلاسه شوي افشا کړي. نو ترامپ په داسې حال کې سعودي عربستان او اسرائیلو ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدان دي او دواړه د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو ملاتړ کوي خپل سفر پیلوي. څارونکي دا سفر له نږدې څاري او سترګې په لاره دي چې ښاغلی ترامپ د اسرائیل او فلسطین په تیره د ختیځ بیت المقدس په اړه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه پیژني د امریکا په سیاست کې کوم جدي بدلون راولي کنه. ولسمشر ترامپ د دې سفر له پیلولو مخکې د کولمبیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال دا سفر مهم وباله.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ زه سعودي عربستان ته روان یم او بیا اسرائیل ته ځم، وروسته د جیوه غونډه لرو، نو لوی کارونه مو په وړاندې پراته دي.
ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ د دې سفر په ترڅ کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره وګوري، له هغه ځایه به واتیکان ته ولاړ شي او د نړۍ د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره به وګوري. ترامپ به همداراز په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ورسپانو نن د نور موضوعاتو ترڅنګ عربستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر مسله څارلې ده. نور کوم موضوعات دغه ورسپانو څېړلې دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلون ننیو غنو کې د افغانستان د امنیتی او سیاسي وضعیت او دغه شان د ریاض په کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواک ورسپانې په خپل نننۍ غنه کې د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونې راخیستي چې ویلي که دولت پاملرنه ونه کړي د افغانستان شمال به په سوریه بدل شي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي نور ویلي حکومت د هغو مخالفینو په وړاندې چې په شمال کې خلک وژني هیڅ پلان او پروګرام نه لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي که زه په جګړه کې مداخله کوم وایي چې خپل سری کارونه کوي، خو دغه وضعیت موږ ته د قبول وړ نه دی. دا مطلب لیکوال لیکي چې د بلخ والی ویلي طالبان څلور ډلې شوي، داعش ډله په شمال کې ده، سپین بیرغونه تور شوي دي، نیابتي جګړه روانه او زموږ په زرګونه خلک قرباني کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې په ریاض کې جوړیدونکي کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې دغه کانفرنس ډیر مهم او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به هم پکې ګډون کوي. په سر مقاله کې راغلي چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی د موضوع په اړه څرګندونې کوي او امریکا به هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل پلان اعلانوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل څرګندونې راخیستي چې ویلي په ملي امنیت شورا کې پیچلی وضعیت د تصمیم نیونې بهیر پڅ کړی دی. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي نبیل له یوې تصویري رسنۍ سره په خبرو کې ویلي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د ملي امنیت شورا له دریس دندو د لایحې او صلاحیتونو څخه یو څرګند تعریف ولري. د ویلي د پر ځای چې امنیت شورا ګټوره تمام شي فضای پیچلی کړي او د تصمیم نیونې بهیر هم پڅ کړی دی. په مطلب کې دغه شان راغلي چې ښاغلي نبیل ویلي د ولسمشر لخوا د واک انحصار، د موازی ادارو جوړیدل او دغه شان د دولتي بنسټونو سیاسي کول حکومت د ستونزو په حواله کې پاتې راوستي دي.
د کابل رسپانو ته په کتنه کې مو د بلخ د والی عطا محمد نور په سرګندونو کې دا خبره واورېده چې د شمال امنیت خراب شوی دی او سخت ګواښونه ورته متوجه دي. د سرپل د امنیت پاړه باندې راپور لرو. د سرپل والی ظاهر وحدت په دې ولایت کې د بهرنیو تروریستانو د حضور د زیاتوالي پاړه اندېښنه وشوده. د سرپل والی وایي چې ورستر بلې په دې ولایت کې د تروریستانو د بهرني روزونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ولایت اوسمهال د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستانو د تربیې په مرکز بدل شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی راپورت لري.
د سرپل ولی ظاهر وحدت په دې ولایت کې د بهرنیو تروریستانو د حضور لا زیاتوالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. ظاهر وحدت ویلي دي چې په سرپل ولایت کې د تروریستي شبکو حضور زیات شوی او دا ډلې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. ظاهر وحدت وویل بهرني تروریستان او طالبان له یو بل سره په همغږۍ په کوهسرات ولسوالۍ کې فعالیت کوي او د هغوی بهرني مربیان دوی ته روزنه ورکوي. ښاغلي وحدت په دې اړه وویل
سرپل یکی از مراکز تجهیز و آموزش و ترنینگ
سرپل د سیمه ایز او نړیوالو تروریستانو او یاغانو د تجهیز تربیه او روزنې مرکز باندې بدل شوی دی. د هغوی نظامی اډې د تزیات شوی او بهرنی روزونکو هم ورس تر بل زیات شوی دی. دا زیاتوالی سبب شوی چې د سرپل امنیتی وضعیت کړکېچن شي. د سرپل ولی وایي چې د یاد ولایت امنیتی وضعیت له کړکېچ سره مخ دی او دلته د زیاتو پوځیانو حضور ته اړتیا موجوده ده. ظاهر وحدت وویل له دو کلونو را په دې خوا د کوهستانات ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده او همدارنګه په پنځو نورو سیمو کې موږ له طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو سره په دوامداره جګړه بوخت یو. د سرپل ولی د بهرنیو استخباراتي حلقو لخوا د دولت د مخالف وسلوالو د اکمال او تجهیز په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ظاهر وحدت وویل چې د سید ولسوالۍ په مربوطاتو کې ناپېژند الوتکو طالبانو او نورو تروریستانو ته نظامي اکمالات برابر کړي دي. هغه زیاته کړه چې تر دمه د دولت استخباراتي کړۍ او سیمه کې موجود افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې ثابته کړي د هلیکوپټرې چا او کوم هیواد ته مربوط وي.
اون نشست چغبالهای مشکوک
د دولت مخالف وسوالو په ساحه کې د ناپېژند او مشکوک هلیکوپترو کې نسل اوس واهل ثابت شول چې حقیقت و. متاسفانه دوی د شپې یا د سیمې ته راغلي وو او په تیاره کې راغلي وو او دا د افغان امنیتي ځواکونو د سترګو لیدلی حال دی. د پنجشنبې په ورځ هم د بلخ والي عطا محمد نور په کابل کې یوې ناستې ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان په شمازون کې ناپېژند هلیکوپترې په ځینو سیمو کې ناستې کوي او په شمال کې په موټر سایکل سپرو سانو ته چې مخالفین دي جنگي اکمالات برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل کې د دوو ناپېژند الوتکو د کېناستلو په اړه د تحقیق په خاطر دفاع وزارت شمال ته یو پلاوی هم استولی و، خو تر دمه یاد وزارت په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
حقیقت سره پروگرام لدی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د افغانستان د کابینه یو شمېر غړي او چارواکي نن غزنی ته ځي څو ځینې مرکزونه ګټه اخیستنې ته وسپاري. د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې به د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون ځینې تازه جوړې شوې ودانۍ د دغو چارواکو لخوا پرانستل شي. د غزنی له والی ښاغلي متین سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی د مراکزو د پرانستنې او غزنی ته د افغان چارواکو د سفر پوښتنه ترې کړې ده. د غزنی والی په ځواب کې وویل
دلته د لوړ زده کړو محترم وزیر صاحب، شهید برزی وزیر صاحب او د ښار جوړونې وزیر صاحب یا ښاري پراختیا وزیر صاحب تشریف راوړی. یو لړ پروژې موږ له پخوا لرلې چې خصوصا په دا تېر یو کال یا لسو میاشتو کې ډېر زیات فشار اچول شوی ترڅو چې دا پروژې تکمیل شي. چې په دې لړ کې د ثقافت دغه لوی مرکز یو سرپکی بازار اصلا د ښځو لپاره په نظر کې نیول شوی و چې نجونو لیلیه د غزني پوهنتون په انګړ کې او یوه د محتاجینو لپاره یو روغتون د ساکن سو صنایع مخبره او ترمینال د ځمکني ترانسپورت یو ترمینال دا پروژې تقریبا تکمیل شوي دي او موږ به د دې نن پرانیسته وکړو له خیره سره د دغو محترمو وکیل صاحبانو او وزیر صاحبانو.
دغو مراکزو د پرانیستې لګښتونه څوک ورکوي او څومره کېږي جمعن څومره مصارف پرې راغلي؟
د لوی مرکز یا د لوی تعمیر پیسې د افغانستان حکومت ورکوي چې شپاړس میلیون ډالر کېږي. په جنو لیلی پیسې او د معتادینو د روغتون پیسې د نشئی توکو سره د مبارزه محترم وزارت د جی پی آی برنامه لخوا ورکړل شوي دي او همدارنګه د ترکي بازار او د حکیم صاحب بازار دغه بودجه هم د افغانستان د دولت دی.
ولی سه محترم غزنی چې کله د اسلامي ثقافت مرکز په توګه ونومول سو زینو مرستندوی هیوادونو مرستي هم اعلان کړلې، څومره په خپل ژمنو وفا وکړله دغه ښار د ودانولو لپاره؟
موږ یو مرستندې له شروعنه دې کار کې لرلې. یو ستونزه خو د دې د مدیریت وه په شروع کې، د دې ثقافت مجموع کې د دغه برنامې یا پروګرام مشرتوب د مارشال صاحب قسیم فهیم په غاړه و. وروسته دا کمیسیون مشرتوب بیا رحیم صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب ته ورنقل شه. په اخیر کې کله چې دا دواړه کمیسیونونه
دغه پروژې افتتاح کیږي، هم وزیران هم ورځي غزنی ته. څه فکر کوئ د غزنی امنیت څومره ډاډمن دی، څومره به وتوانېږي چې دغه پروژې په سم توګه مخته لاړ شي؟
د غزنی والی عبدالکریم متین. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر لسنی موجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو. البته روغتیا تر ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نن د محرقې د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس هم یو روغتیایي مطلب راخلو. د نړۍ تر ټولو چاخ سړی له روغتون رخصت شو. د یوې وروستۍ سروې له مخې په نړۍ کې په لسو کې یو سړی او په اوو ښځو کې یوه د چاغوالي په ناروغي اخته دي. فرانکو له دغو کسانو څخه یو دی، خو دی هغه څوک دی چې په نړۍ کې یې تر بل هر چا وزن زیات دی. په مکسیکو کې ډاکټرانو د فرانکو د میډیا عملیات وکړ، او ځکه چې د رژیم نیولو ورباندې هیڅ اغیز نه کاوه. ملالۍ بشیر د فرانکو د عملیاتو کیسه کوي.
هغه سړی چې باور کېږي په نړۍ کې تر ټولو زیات وزن لري، د چهارشنبې په ورځ له بریالي عملیاتو وروسته له روغتونه رخصت شو. دا وروسته له هغه چې د بایو پانکریاتیک بای پاس په نوم د معدې د کوچني کولو په عملیاتو سره د ژوند وژغورل سو. دغو عملیاتو 40 دقیقې دوام وکړ. د ځایي رسنیو په وینا 33 کلن هوان پیدرو فرانکو چې وزن یې 515 کیلوګرامه و، په روغتون کې د عملیاتو لپاره بستر سو، ځکه په رژیم نیولو یې وزن نه کمېده. د می په نهمه د عملیات وسول او په روغتون کې تر نظارت لاندې و. ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې مخ پر جوړېدو دی. تر عملیاتو مخکې فرانکو باید 115 کیلوګرامه وزن کم کړی وای چې دی په دې کار کې بریالی سو. د وزن د زیاتوالي له کبله به فرانکو د شکرې، زړه د حملې او بدن د غړیو له فعالیته د غورځېدو له خطر سره تر هغه وخته مخامخ وي چې اضافي وزن کم نه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام د لوګر لازرې ولسوالي پر استولې سمس کې لیکي، د افغانستان جمهور رئیس باید د سعودي عربستان په غونډه کې د ټولو ګډونوالو د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. طاهر زئی لیکي د سعودي عربستان کانفرنس هیڅ ګټه نه کوي. عبیدالله لیکلی دی چې د سعودي عربستان کانفرنس ډیر مهم دی او هیله ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې په ارتباط پرمختګ وشي. حامد سنگزی د لوګر د شامزار د سیمې پر استولې سمس کې لیکي، په غزنی ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن غزنی ته له کابل یو شمېر وزیران روان دي او هلته یو شمېر ساختماني پروژې پرانیسي. عبیدالله سروري د لغمان د الیشنګ ولسوالي پر استولې سمس کې لیکي، په لغمان کې د الماس 500 په نوم پیل شوي پوځي عملیات تر اوسه ډیر ګټور وو او ډیر سیمه له وسلوالو پاک شوې دي. د بیا وړاندې لیکي هیله ده چې په ټول لغمان کې د عملیات پلی شي. جانباز فهیم له کندهار پراستولې سمس کې هیله کړې ده چې د ایران انتخابات د افغانستان او ایران د اړیکو د پیاوړتیا سبب شي. سمیم له بادغی سلی کې د ولسمشر غنی سفر ریاست ته د لاسته راوړنو ډک بولم. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له واصل وصال څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس منزوي شوی دی. د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د حمزه په نوم پیل شو عملیاتو کې تر دې مهاله د داعش ډلې د یو شمېر قمندانانو په ګډون د دې ډلې 250 غړي وژل شوي. د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ رسمي نتیجو له مخې حسن روحاني تر نورو مخکې دی. شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. د سویډن لوی سرنوال د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج د جنسي تیری د قضیې د څېړلو پروسه ودروله. او هغه سړی چې پرون د نیویارک ښار په ټایم څلوراري کې ګڼ خلک په موټر وهل نن محکمې ته حاضرېږي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو. دا پروګرام د مورخي ناروغي ته ځانګړی شوه دی. متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې څنګه ځان له مورخي نه وساتو او که څوک په مورخي اخته شوی وي نقش یې څه دی. خو مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام تاسو ته نجسا پی وړاندې کړي، بیا هم د روغتیا په برخه کې یو مطلب لرو. په نړۍ کې د ښه روغتیایي خدماتو په فهرست کې نه جاپان او نه هم کاناډا پلس شو هیوادونو کې راغلي او د امریکا متحده ایالات هم 15 مقام لري. دا فهرست د جمعې پر خپور شو. د افغانستان نوم هم په دې فهرست کې اچول دی. تر ټولو ښه روغتیایي خدمات د کوم هیواد دي؟ له ملالۍ بشیر څخه جزئیات اور.
په 2015 کال کې په نړۍ کې تر ټولو ښه روغتیایي خدمات وړاندې کوونکی هیواد اندورا و. دغه هیواد د فرانسې او هسپانیې ترمنځ موقعیت لري. فرانسې د فهرست له مخې 15 او هسپانیې 8 ټاکل شوي دي. په لندن کې د لانسټ په نوم په روغتیایي ژورنال کې د جمعې په ورځ په خپره شوي فهرست کې راغلي چې آیسلند دوهم تر ټولو ښه روغتیایي خدمات لرونکی هیواد دی او درېمه شمېره سویټزرلینډ خپل کړې ده. افغانستان په هغو ډیر شو هیوادونو کې راغلی چې د فهرست په پای کې دي او ښه روغتیایي خدمات نه لري. ناروې هم په لومړنیو 15 هیوادونو کې راغلی. استرالیا شپږم او جاپان یې 12 مقام اخیستی. د فهرست له مخې برتانیا په نړۍ کې 3 هیواد دی چې خلک یې له ښو روغتیایي خدماتو برخمن دي او امریکا په دغه فهرست کې 15 دی. په لیست کې د جاپان او استرالیا پرته لومړي 40 هیوادونه ټول په لویدیځ اروپا کې دي، چیرته چې هر هیواد خپل وګړو ته یو نه بل ډول نړیوال روغتیایي پلان لري. د فهرست په پای کې مرکزی افریقایي هیوادونه راغلي دي. روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي دا فهرست د هغو 2 ناروغیو له مخې جوړ شوی چې په اسانۍ او اغیزمنه توګه یې درملنه کېدای سي. په دغو ناروغیو کې توبرکلوز، د سینې انتانات، تیتانوس، د زړه ناروغي او شری شامل دي. په روغتیایي برخه کې د هر هیواد پرمختګ د 1990 کال د ټاکل شوي معیار له مخې تعقیب شوی او په ټوله کې هر هیواد په روغتیایي برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. د لندن د روغتیا پوهنتون پروفیسور مارین مکی چې دغه فهرست یې له نورو سره په ګډه جوړ کړی وایي د دوی د څېړنو پایلې ښیي چې له بده مرغه د هیوادونو پرمختیا د روغتیایي سکتور پر پرمختیا دومره اغیز نه لري. راپور وایي چې له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې په روغتیایي برخه کې تر ټولو زیات پرمختګ جنوبي کوریا، ترکیه، پیرو، چین او مالدیب کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. هیله مند یم چې د پروګرام تر پایه سره ملتیا وکړئ. نن په پروګرام کې د مورقي ناروغۍ په اړه غږیږو. په دغه پروګرام کې سره په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مېلمه دی. مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو او د هغوی پوښتنې واخلو، یو راپور می د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا راګرځو خبرونې ته. مریقه یو ډول میکروبي او دوامداره تبه ده. دا ناروغي ماشومانو ته ځکه ډیره خطرناکه وي چې هغوی د ودې په حال کې وي او د بدن مقاومت یې ټیټ وي. ډاکټر پرویز اقبال وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو او ترکاریو له خوړلو، د ناپاکو لاسونو او داسې نورو شیانو سره بدن ته لاره پیدا کوي.
په اوړي کې د دې پیښې ډېرې زیاتېږي. دغه میکروب یا جراثیم چې دی دا په اوبو کې او په ککړو خوړو کې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. یعنی که چیرته یو انسان ککړې اوبه وڅکي یا ککړ خواړه وخوري، دغه میکروب راځي د خولې د لارې معدې ته او په معده کې بالاخره د تیزابو په واسطه باندې حتی نه مړ کیږي او د وړو کولمو کې د پایر پچس په نوم باندې ځینې ساختمانونه دي هغې کې ځان ځای په ځای کوي.
په لویه تبه یا مریقه اخته ناروغ ته باید نرم او قوي خواړه ورکړل شي. لویه تبه یا مریقه ناروغ د دریو خطرونو له ګواښ سره مخامخ وي. لومړی دا چې شونې ده میکروب مغز ته ورسیږي او د مغز د ګزړن یا فلج لامل شي. دویم دا چې د بدن ځینې غړي لکه ځیګر له کاره ولویږي او دریم دا چې بدن ځینې غړي ناتوانه کیږي. ډاکټر پرویز اقبال د مریقې یو شمېر نښو نښانو ته اشاره کوي.
اولی نه نخې دا د لکه څنګه چې تاسو ویل چې لوی تبه یا تبه، دغه تبه ممکن د شپې د ورځې یا غرمه کې را پیدا شي. په لومړی وختونو کې دومره لوړه تبه نه وي، خو د وخت په تیریدو سره د تبې کچه لوړیږي. کله چې تبه لوړه شوله د تبې سره سره ممکن ناروغ سردردي، زړه بدي، کانګې، استفراق هم ولري، او د دې سره سره ممکن ناروغ ووایي چې ګیډه مې خوږیږي، د ګیډې دردونه، یا به ناروغ د نس ناست یا اسهال څخه شکایت کوي، او یا ممکن ناروغ وایي چې زه کله قبض یم، کله اسهال یم، او کله مې په ګیډه کې تاو پیچ او دردونه راځي. چون په وجود کې ځیګر موفه کول تورې اخته کوي، نو ممکن ناروغ د ګیډې د دردونو نه شکایت وکړي، او کله چې ډاکټر دا مریض د نږدې نه ګوري ممکن ژبه بارداره اوسي، ژبه به یو خاپ یا چاپ لري، او د ګیډې د پاسه ممکن ځینې سرې نښې ولیدل شي چې هغې ته روس پارس وایي. او که چیرته د ناروغ ځیګر او تورې وکتل شي، شاید چې تورې او ځیګر یې هم غټ شوی وي.
نوموړي وویل که د مریقې ناروغي پرمختللې شي، په بدن کې دننه خونډیزي هم پیدا کیږي.
د بده مرغه که چیرته دا ناروغي په وخت سره تشخیص، په وخت سره درمل نشي، ممکن د وینې د لارې د بدن نور غړو ته سرایت وکړي. په کولمو کې غټ اختلاطات دادي ممکن وي خونریزي رامنځته کړي، او ناروغ با په یو مزمنه خونریزۍ سره بالاخره د کمخونۍ لوحې ته داخليږي. او که چیرته خدای نه خواسته تداوی صورت ونه نیسي، ممکن د کلمو د سوري کېدو لامل هم وګرځيږي.
په ماشومانو کې د لوی تبې نښې دا وي چې د سهار لخوا تبه لګوي او له غرمې وروسته ډیریږي. یو شمېر روغتیایي متخصصین وایي ترکاري او نور سابه باید د مالګې یا کلورین په اوبو کې ومینځل شي تر څو له دغې ناروغۍ نه مخنیوی وشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. خبرونه لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه مریقې ته ځانګړې شوې، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب عمری، که تاسو راته ووایاست چې مریقه څه ډول یوه ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریقه یو ساري او سیستمیک ناروغي ده او نړیواله صحي ستونزه ده چې دا خطرناک ناروغي کیدای شي ماشومان او لویان ټول په ناروغي باندې اخته کی. او دا خطرناک ناروغي چې مریقې په نامه سره یادیږي، دا زیاتره په هغو هیوادونو کې یا په هغو سیمو کې لیدل کیږي چې د هغوی د حفظ الصحې کچه یا د روغتیا ساتنې کچه ډیره ټیټه وي. او دغه وروسته ارقام له مخې چې راپور ورکړل شوی دی، دا خطرناک ناروغي، یعنی د مریقې ناروغي، هر کال په حدود یو ویشت میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په ناروغۍ باندې اخته کوي، چې له دې یو ویشت میلیونه له جملې څخه هر کال په حدود د دوه سوه زره یا دوه لکه وګړي خپل خوږ ژوند د مریقې له امله لاسه ورکوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته باور شو، ډیر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام د روز سلام کتم دغه موضوع د مورکی د دما یو سوال ده چې د ما تکلیف د مورکی سره د تشریح وکړي د واره وکړه د وایم وکړلې دا روزه مبارک را روان د ډېر سخت غیږم په ستار وخت کې نو داسې درمل د دما تند ورکړې ته بیا څو بچو پورې یا ډاکټرانه ټول دا پروزه مات باندې چې روزه دما تکړل ډوډۍ د خوړلې کې خوړل اوبش کې مالوه بیا به دا تند ورکړې نو دا کلچیر په دې موضوع کې معلومات راکړو او یا دوا راته معلومه کړل چې دا تند مې ډېر پروزه
او د سترګو تور غوړې د تا تند یاتګ کېدل هغه په مورقه پورې کوم خاص ارتباط نه لري ته د لومړي لومړی باید هغه معاینات باید وکړي چې تا د پاره ضروري دي تر څو په لومړي قدم کې د خپله باندې تا د مورقې قطعي تشخیص وشي او وروسته د هغې نه تا ته درملنه شروع کیږي او د تشخیص تر مخ درملنه تا دپاره ضروري نه ده
مننه کو بل اوریدونکو به هم واخلو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ مهرباني وکړئ
ما د ډاکټر صاحب محترم څخه پوښتنه ده چې زما یو ورور دی په کشمیر کې د امریکا تیر په اخته شوی و نو اوس چې کوم له غټ خو دی هره خبره پر دماغ باندې بده لګېږي او خوش ګره تقریبا مثلا په ما باندې مشر هم دی خو زه داسې یو ډاکټر پسې بل څه داسې یو ده ووایم چې زه دپاره موږ کم علاج په کار جوړ ته یې کړو
ښه د تا ورور چې کله په کوچنیوالي کې په مورقه باندې اخته و نو د حتما د دې نه معلومیږي چې د هغې درملنه مو کړې ده او احیانا که چیرې اوس تا ورور غټ شوی دی او دای خشکه کوي او ززر قار ورځي نو دا د هغه مورقې له کبله نه دی چې په هغه وخت کې ده تیره کړې ده یا سپرې کړې ده نو تاسو کوشش وکړئ چې که نږدې ډاکټر یا کلینیک یا سی مرکز تاسو ته هغلته شتون ولري نو هغې ته مراجعه ورکوئ تر څو هغه ډاکټر یا هغه متخصص استاد ورور شکایت یا د نږدې څخه واروي او هغې ته لازمه معاینات توصیه کړي او صحیح ده په هغې وخت کې که تیره کړې هم وي لیکن عوارض جانبي یا د مورقې بابړی تر څو کالو پورې د انسان په دماغ کې نه پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب عمری مخکې مو یادونه وکړه چې په کلنی ډول ډیری خلک په دې ناروغۍ اخته کیږي ساسي په نظر د مورقې مهم عوامل څه دي
د ناروغۍ د مورقې ناروغۍ لامل یا سبب چې دی هغه د سلمونیلا ګرام منفی بکتریاوې دي چې د هغې جملې څخه کیدای شي سلمونیلا تایفي او سلمونیلا پاراتایفي زموږ وګړي په ناروغۍ باندې اخته کی چې خپل باندې د اخته کېدو لارې هم فرق کوي زیاتره هغه وګړي چې په مورقه باندې اخته کیږي د اخته کېدو لارې په اول قدم کې هغه فیکو اورال یا د خولې د لارې دي او چې د دې تر څنګ هغه وګړي چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي هغه د ناپاکه یا غیر سی اوبو څخه استفاده کوي دوهم هغه سابه یا هغه سبزیجات چې دی استفاده کوي هغه په صحیح شکل باندې نه پاکوي او په صحیح شکل باندې نه پخوي دریم باید دا وګړي باید کوشش دی وکړي چې د هغه کانسرواو یا د هغه قوطي د کلورینګ غذاو څخه چې هغه غیر صحی دی د هغې څخه باید استفاده ونه کړي او همدارنګه د مورقې د ناروغۍ په انتقال کې د یادولو وړ ده چې په حشراتو کې مچان ډیر مهم رول لري
مننه سناګل کاپیسا نه په لیکه کې د ډیر منتظر هم پاتې شو مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب لا پښتنه نه را زما دغه مرض دی تور زیړی لا تور زیړی ده د بعض وخت ما مایندې فشار اوړي دغه انتاني شربخانې ته همدرې وم زدرې رپې او دا بعض وخت ما مایندې درد راځي ما زه ډاکټر صاحب نه پښتنه کو زنګنو باندې مې ډېر درد راځي ما دا سرغه مې هغه ده دوا ده د انتاني شباخرې ته زدرې رپې درغلم
د سترګو تور ډېر مننه تاسو ول مو واخیستل اصلا نن د موږ سی برنامه چې دا یو روغتیایي برنامه چې دا هغه د مورقې په حق لبانه ده نو دا تا چې تور زیړی په باره کې سوال وکړه خپل باندې تا د زنګانو درد چې دی دا د تور زیړی سره هیڅ وابستګي نه لري تور زیړی چې یا هپاتایتس بی هغه په خپل باندې د ځیګر سره سره کار وي یعنی هغه کسان چې په تور زیړي یا په اچبیز باندې اخته دي، هغه په لومړی قدم کې د ناروغ ځیګر متضرره کوي او وروسته له هغې څخه بیا نور اختلاطات یا بابیړي ورکوي. نو کله چې تا د زنګانه درد یا ته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یا خپله بندانتانی شفاخانه ته مراجعه وکړه، هغه به تا ته ډیره ښه توصیه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. عمری مخکې مو ویلي چې مریقه تر ډیره د ناپاکو اوبو او ترکاریو نه پیدا کیږي او شمیر نورو عواملو ته مو هم اشاره وکړه. نښې نښانو په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړی چې د مریقې مهمې نښې نښانې څه دي، خو اوریدونکي هم ډیر زخت زیات په لیکه کې دي، د دوی پوښتنې هم اخلو. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. خوری زخم سلام من تاسو او محترم ډاکټر ساتي وړاندې کوم. زه ستاسو اخونزاده یم. دا والا ما تاسو کوم مهرباني. ډاکټر صاحب څه خدمت سوال دا ده چې یو څوک په سر کې مورېکا ولري، آیا تشخیص ونه کې او دا هغه خپل تبابات ونه کې بې تفاوته پاتې شي، آینده ودې ته د څه مشکل سره دا مخامخ کیږي؟ او بل هم پوښتنه مې دا ده چې دا مریقه ساري هم دی، د یو نفر څخه بل نفر ته انتقال کوي که نه کوي؟ دا سوال جواب راکړي، ډېر به یې مهرباني وي.
اخونزاده صاحب مهمې پوښتنې وي، حتما به ډاکټر صاحب ځواب.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. په لومړي سر کې مو اخونزاده صاحب چې مریقه تعریف کله وویل چې مریقه یوه ساري او سیستمیکا او نړیواله صحي ستونزه ده، یعنی دا خپله باندې مریقه یو ساري ناروغي ده. دا بیل شرطه له یو شخص څخه بل شخص ته په مستقیم شکل باندې او یا په غیر مستقیم شکل باندې انتقال کوي، چې هغه به وروسته خبرې پرې وکړو. او راغ لدو ته هغه کسان چې د مریقي په خطرناکه ناروغۍ باندې اخته دي او د دې تشخیص په قطعي شکل سره شوی دی، نو که چیرې دی خپل د مریقي ناروغۍ تداوی نه کړي، نو په دې وګړو کې کیدای شي چې د لاسونه تر 40% پورې د هاضمي سیستم خونریزی پیدا شي، او کیدای شي دی ته په حدود 3% کې د خپل باندې کولمو سیرو کېدل پیدا شي، او همدارنګه علاوه له دې څخه په دې ناروغانو کې کیدای شي نادر بابیړي یا نادر اختلاطات لکه وینې پرنټ کېدل په داخل د رګونو کې یا د وینې علاقه کېدل په داخل د رګونو کې، اندوکاردیت، پیروکاردیت، مایوکاردیت او نیمونیا دوی ته پیدا شي. نو هغه کسان چې زما ټولو هیوادوالو ته، ټولو وګړو ته، ټولو دوستانو ته توصیه ده، هغه کسان چې دی مشکوکي زه مریقه لرم، باید ژر تر ژره هغه روغتیایي مرکز ته چې دی ته نږدې دی هغې ته باید مراجعه وکړي، تر څو د دې تشخیص په قطعي شکل سره وشي او د مریقې تداوی نن سبا په هر ځای کې په هر ولایت کې ډیره ساده او آسانه ده.
صادق له هرات نه په لیکه کې دی. مهرباني مهرباني صادق خان.
سلام.
علیکم سلام. مهرباني
هر څنګه د مخه د مورقه تشخیص ډیر مهم ده، چې د مورقه تشخیص په خپل باندې نن سبا معتبر کتابونو کې او کوم ریسرچونه چې شوې دي، هغه د بلاد کلچر یا د وینې د کلچر په واسطه باندې کیږي، چې هغه کسان چې د مورقه ناروغي لري په هغه کې د وینې کلچر یا بلاد کلچر 80% مثبت وي. دوهم د ناروغانو ته کېدلی شي چې د هیدرار او د مواد غایطه او همدارنګه د هارډیکې د مغز کلچر هم تر سره شي، تر څو د مریقي قطعي تشخیص وځي شي. خو بدبختانه نن سبا په بازارونو او لابراتوارونو کې یو ډول کاذب ټیستونه چې په نامه دي ویډال یا وایډال ټیستو په نامه سره دیږي، یا بعض ځایو کې بعضې نورې چې دي تایفوید ټیستو په نامه سره دیږي، چې هغه په خپله باندې او جی جی وای جی معلوموي، نو دغه ټیستونه په کاذب شکل سره مثبت راځي د مریقې د ناروغۍ په هکله باندې. نو کله چې یو ناروغ یو لابراتوار ته مراجعه کوي او هغې ډاکټر صاحب محترم هم هغې ته د ویډال ټیست لیکلی وي او هغه د ویډال ټیست د هغې د وینې په معایناتو کې مثبت راځي، نو دا کسان علاوه دې نه چې جسمان متضرر وي، دی روحن هم متضرر کیږي. یعنی دا د مریقې کلمه دا تر اخر د امره پوری د پخپل ماسک ساتي. کله چې مثلا یو مشکل ورته پیخیږي نو دا همغه د مورقي خطرناک کلمه په ماسک راګرځي چې زه خود څو کله مخ کې یو کال مخکې ډاکټر ته ورغلی وم. هغې ماته د مینې وینې معاینات توصیه کړي وو او په هغې کې زما مورقه مثبت وه. نو زه په ما باندې مورقه بیا راګرځېدلې ده. نو مورقه ته څو کالو پورې امکان نه لري چې په وینه کې پاتې شي. که چیرې مثلا ته د ډېر وخت دپاره پاتې کېږي خصوصا د څلور هفتو څخه چې ډیریږي خپل اختلاطات یا بابیړي ورکوي. نو هغه معاینات تا قریب دی که دوست دی حاجي صاحب چې هغې ترسره کړي دي نو هغه اتمان په هرات کې دی ویډال بوي یا به د ټایفي ټیسټونه وي. نو هغه په کاذب یا درواغجن شکل سره مثبت راغلی دي. نو ته تشویش مه کوه. مورقه ته کلونو کلونو پورې په وینه کې نشي پاتې کېدلی. او مننه
ډېره مننه. بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
وعلیکم
السلام. مهرباني
عبدالستار حنیفی هم ده هلمن ولایت ده نوزاد و رسالی نه درسره
کلیه. حنیفی صاحب نن مورقی په اړه غږیږو او تاسو سره هم که کومه پوښتنه یې مهرباني.
بله موضوع مې اورېدلې ده. د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده. زه خپله یو مریضي لرم. د مورقي د تر خولې مې ډېره تریخ خوله مې ترخه وي او تر پزې مې تریخ بد وي او تبه مې راکه راسره وي. نور بدن مې هم درد کوي. هر څه دوا مې کړې کومه ګټه نه کوي او بلغم مې ډېر وي. د دغه پاکه باندې که ډاکټر صاحب ماته جواب راکړي.
او د سترګو توره د تا سوال مې په مکمل شکل باندې واخیستله. نو چې دا مشکلات خو ته لرې لیکن د دې تر څنګ زه مطمئن یم چې تا خپله باندې د مورقي دپاره هغه د بلډ کلچر چې دی یا هغه معاینات چې ضروري دي هغه دې نه دي کړي او ضرورت هم هغې ته نشته. اوس د مورقي معاینات مخ په کمیدو باندې دي. خو په لومړي قدم کې چې موږ مخ له دې څخه یو ناروغ ته د مورقي تشخیص ایږدو باید ځینې نورې ناروغۍ هم شته دي چې هغه باید رد شي. وروسته له هغې څخه باید ناروغ ته د مورقي تشخیص کېښودل شي چې هغه ناروغۍ عبارت له تبرکلوز، برسیلوزیس یا ایوانی مورقه، ملاریا، لپتوسپایروزیس، کیو فیور او ویروسی اپاتیت، اپاتیتونه یا ویروسی زیړی او د امیب ناروغۍ. دا ناروغۍ باید په لومړي قدم کې رد شي. وروسته له هغې څخه ناروغ ته باید د مورقي تشخیص کېښودل شي. نو ته کوشش وکړه دغه ناروغۍ چې ما درته ذکر کړي لومړی د ډاکټر سره د هغې په هکله باندې مشوره وکړه چې ستاسو فامیل کې خو به څوک تبرکلوز نه وي او د دې تر څنګ ته خپله ملاریا ټیست کړه. ځکه دغه راز چې تا وویل دا د ملاریا ناروغان هم لري او هلمند یو د هغه ولایتو له جملې څخه ده چې ملاریا لوړ واقعات لري. مننه.
حافظ محمد علي له هرات.
ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د کندهار ولایت څخه حافظ محمد علي تاسو سره پته ماست کیم. زما عمر تقریبا شپږ پنځوس او پنځوس کال دی. یو دولس دیارلس کاله مخکې مورقه شوی. بیا مې په کندهار کې دلیا تداوي کړې ده. معاینات مې کړي دي. د ډاکټر مطابق مې دوا خوړلې ده. د هغه څخه وروسته زه د دغه بدن د وولو دردونه لرم او د پښو د تلو دردونه لرم. د زنګنو چپه خوا دغه دردونه لرم. دا چې غټ ځوان زما پر لونځو راولاړي حتی د دغه درېدو څخه زما ولې لا خوښ دي. نو دوه وارې مې نور معاینات کړي دي او بله مې په بلال روغتون کښې وکړل. هغه را ته سل په سل کښې مورقه یې بیا نو ما ته سپتراکسون راکړې په ښکاري هغه چې ما ولګولې ډېر بد اثر یې را باندې وکړي. بیا بل ډاکټر ته ورلم هغه راته وویل که ته مورقه وې نو زه په ژوند ډاکټري بیا ولاکه وکړم ته نه یې مورقه. نو زه اوس دغه یوه خبره ما دا وخت دغه شي بدن درد او پیس د ننه په بدن کښې مې طبعي سربیرنه نه وي د نن په بدن کښې طبعي. بیا چې زه سپتراکسون یو دانه ولګ سم او اوس م دا دغه علاج وکړي د ځانه سره زما یو ځای په دواخانه کښې دي دغه میکوبلامین مال دی. بل چې ډاکټر راته وویل شپږ وره کمه معاینه وکړه استال عصبي دردونه دي. بیا ما میکوبلامین ګولۍ ټابلیټ وخوړلې دغه چې وخورم دا د بدن دردونه مې ارام شي درد مې نه وي. اوس زه نه پوهېږم چې دا زه
او د سترګو توره. محمد علي وروره ستا سوال مې واخیستله. تا خپل سوال ډېر په ښه شکل سره تشریح کړله. نو ته چې څو کاله مخکې مورقه شوی وې او وروسته له هغې څخه چې تا تیر وخت کې په کوم لابراتوار کې یا په کوم شخصي روغتون کې معاینات ترسره کړل نو تو آتمان لکه مخی مو چه ذکر وکر یا دی و ویدال پنامت مانو تر سره کردی او یا دی تیفوید پنام بانده چه دا دوارا ما در تایل چی پلاس ها و نور انتانات پا وزویت که شتون لری چه دا پا کاذب شکل بانده مثبت روزی دا تیستونه دا تیستونه مونگتا دی مورقی قطعی تشخیص هیچ کلا هم نشی وازی کولی او پا دی مورقی نکنی خانه با مخی هم ذکر کردی ځکه چې په هغې کې هم د مفصلو درد زړه بدوالی سرګنګسي سردردی دا شتون لري لیکن په هغه کچه نه وي چې ته مثلا ځان باند چاپی کې یا بل شته ورته وایي چې تا اوږې کښې کاږي نو د ما توصیه تا ته دغه ده د سترګو توره چې ته مورقه هیڅکله هم نه یې نو ته داسې وکړه چې یو ځل خپله باندې د اورتوپیدي ډاکترانو سره یا متخصصینو سره مشوره وکړه او په خپله دې هم ذکر وکړ چې میکوبالامین مې واخیستل د هغې سره آرامه شول نو ته حتما د هغې سره مشوره وکړه هغه به تا ته مسق معاینات ډېر دقیق معاینات درته درکړي تر څو خپله باندې ته په خپل نهایي تشخیص باندې پوه شي.
دادا گھومی پیالے بنگلے چھ نشے پھل کی مستی دادا گھومی پیالے بنگلے چھ نشے پھل کی مستی دادا گھومی نغمے سنگ دے چھ شہباز پھل کی نتی دادا گھومی نغمے سنگ دے چھ شہباز پھل کی نتی رباب تمی شہبازے زنغمایم تمی سازے رباب تمی شہبازے زنغمایم تمی سازے زمخامیم تمی سوریے زآہن تمی آوازے زنغمایے تمی شمع تلمبایے زجی شمع زپتنگ تمی پروازے تلمبایے زجی شمع زپتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی جی دادا گھومی نغمے سنگے چھ شہباز پھل کی نتی جی دادا گھومی نغمے سنگے چھ شہباز پھل کی نتی جی سر دلیوان توبیے تزما د جنون رازے تم سر دلیوان توبیے تزما د جنون رازے ہم نازمیے ہم منظم تم سوز ہم گدازے ہم نازمیے ہم منظم تم سوز ہم گدازے تقبلات نمی کا بائے تمر جا درا دنیا دے تقبلات تمی کا بائے تمر جا درا دنیا دے سلکو میں فنا کشتم چھ انجام تمی آغازے سلکو میں فنا کشتم چھ انجام تمی آغازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی جی دادا گھومی نغمے سنگے چھ شہباز پھل کی نتی جی دادا گھومی نغمے سنگے چھ شہباز پھل کی نتی جی Thank you.
سمی ابدی حقیقت سمی مجازی تا ازل سمی ابدی حقیقت سمی مجازی هم وجودی هم جلوه‌ای تا مطلق سبی نیازی هم وجودی هم جلوه‌ای تا مطلق سبی نیازی جهان ساده کمال کردی تصویر ساده جمال زوردی جهان ساده کمال کردی.